السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شپې دی نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 23 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروي او جمهوریت حمله رو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو
افغانستان حکومت وایي چې د سولې خبرې مخې ته بیایي خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلان نه جوړوي او د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پاتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د سین صوبې په جکاب آباد کې د نهم محرم په ماتمي جلوس کې په ځانمرګ برید کې د اتو ماشومانو په شمول 13 کسان وژل شوي دي. د جکاب آباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی نن مشال راډیو ته ویل پرون ماښام د شیاګانو جلوس د لاشاري محلې نه تریدو چې ځانمرګ برید پکې وشو. د زیات کړه د تازه معلومات تر مخه 13 کسان وژل شوي دي او 13 ژوبل دي. په دې کې ته ماشومان او نور سړي شامل دي. په پیخه کې زیات ژوبل شوي کسان کراچۍ ته منتقل کړل شوي دي. بلخ نن په ټول ملک کې د لسم محرم په ورځ کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس بند کړل شوی دی او د موټر سایکل په غبرګه سورلو هم بندیز دی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پرون په واشنگتن کې د امن په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وویل افغان ولسمشر ته ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو په بحالولو کې مرستې کولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې د دې خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړو خو ښکاري داسي چې د سرګندونې د امریکا د هغو غوښتنو په اړه وي چې په پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد کې دننه د طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. افغان د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې مخې ته بیایي خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان نشي کولی طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې له منځه یوسي. نوموړي ویل
ما همواره دروازه صلح باید
د سولې لپاره خبرې همیشه مخته بیایو خو هیڅکله هغه ډلې نه پرېږدو چې له افغانستانه بهر د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي.
نواز شریف په واشنگتن کې ویلي وو که یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولې له بلې خوا نشي کولی چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم یې له منځه یوسي. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا پارلمان له غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر انتخاب کې د خپل ووټ کارول هغه قانوني مسبدي سره وتړي چې سمو د وړاندې په پارلمان کې جمع کړی وو او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومن پرون مشال راډیو ته ویل
دغه ممبرانو ته د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېره ښه موقع ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد سلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپل مشهود کړي دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ دی.
د قبایلي سیمو زیاتره پارلمان غړو ور له مخې د قومي اسمبلۍ په سکرټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو غوښتنه شوې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې د عاشوري په مناسبت مراسم په سالمه توګه ولمانځي. له جمهوري ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله د اړوندو خلکو لپاره د وینې پر ورکولو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر غنی همدارنګه له خلکو غوښتنه وکړي چې د اسلام د دغه تاریخي انقلاب څخه په سمه توګه یادونه وکړي او د خلکو امنیت ته زیان ونه رسوي. د هلمند اسمی چارواکی وای چې تیر ماخام د بهرنی فوجیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شوي دي. د هلمند د والی بیان عمر زواک نن مشال اړی ته ویل چې بهرنی فوجیانو د ملا منصور په نوم دا قومندان او شپاړس کسان یې د نادلی ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې وژلي دي. د ښاغلي زواک په خبره د لخکرګاه په باباجي باندې هم بمباري شوې ده او په ډیرو سیمو کې طالبان په شا تمبول شوي دي. اوس ډول طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په دیشمه جوړ کړي. دا سرګندونې له خپلو روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیره ورځ په ویانا کې خبرالانو ته ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد روسیې د مثبت رول هرکلی کوي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پیتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلی دی چې له وجې تباکون بادونه او سخت بارانونه شوي خو د ډیرو زیانونو مخنیوی شوی دی. د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات سخت طوفان تیره ورځ راغلی و. که څه هم چارواکو د طوفان شدت کې د کمی خبر ورکړي خو د امریکا د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې د دې باوجود پیتریشا طوفان اوس هم سخت زیان رسولی شي. د مکسیکو ولسمشر اندریکه پینا نیتو په خلکو غږ کړی چې محفوظ ځایونو ته لاړ شي او امنیتي ځواکونه به د دې د کورونو حفاظت کوي. اوس د کرکټ خبر. په زیمبابوې کې روان په آخري لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې په څلوېښتو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په زیان یو سل او شپږ اتیا رنزونه جوړ کړي. بلخوا په دوبۍ کې په دویم ټیسټ کې انګلینډ لوبډلې د پاکستان لومړی اننګز درې سوه اته اویا رنزونو په جواب کې په خپل لومړي اننګز کې دوه سوه دوه څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي او ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. دا وخت د پاکستان دویم اننګز روان دی. یو تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واورې په جیکب آباد کې د محرم په یو جلوس په ځانمرګي برید کې د اتو ماشومانو په ګډون اتلس کسان وژل شوي دي.
ہمارے یہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی 33 ہے انجر.
سیلون کی وائی پر دے تیرو ورزو کی پسین صبح کی فرقائی زین خطے زیادی شوی تھی.
کم د نفرت او د فرقانه نفرت چې کوم عمل له پاکستان په نور علاقو کې په کومه طریقه کې شه ده دغه اثرات لامه لا پسین کې هم متخکار.
د فاټا د پارلمان غړي وای دا یو وخت چې د خپل سیمو آئینی حیثیت بدل کړي. سیاسی فعال عصمت شاہجہاں سرا خبری کو
اسلام آباد کے اشنگر وہ پدا سے جبری بے دخلے خلاف خاص طور تزم کے سر متعلقہ یہ تحریک راپور تھا شو نو اسٹیبلشمنٹ دے سر مونگ سرا ڈی زیاد سختائی سرا پیک شو
دا مشال سرے واورے. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د سند صوبې په جیکب آباد کې یو ځانمرګي برید د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه ځانمرګي برید د جمعې په ماښام د جیکب آباد پر کوټه سړک ته نهم محرم پر ماتمی جلوس شوی دی. تر برید وروسته په جیکب آباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوي دي. د جیکب آباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی نن مشال ریډیو ته بیا ویلي چې پرون ماښام د شیګانو لوستر لاشاری محله تیرېدو چې دغه ابرید ور باندې وشو. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د سند صوبې جیکب آباد ضلع په کوټ روډ د لاشاری محلې سره نږدې د جمعې په ماښام د نهم محرم په یو جلوس ځانمرګي برید کې د اته ماشومانو په ګډون اتلس تنه مړه او درې دېرش جوبل شوي دي. د جیکب آباد پولیس یو چارواکي غلام مرتضی مشال ریډیو ته وویل چې څه وخت چاودنه وشوه دغه دوران یو شمیر خلک د جلوس تماشې ته ولاړو. دی وایي
ہمارے ہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی 33 ہے انجرڈ
پدے پیخ کی اتلس کسان ملشوی او دری در جوبل شوی دی چپ کی اتما شومان ہم شامل دی ولی زنانہ پکی یو ہم نشتا دادا ناری نو جلوسو او کم ما شومان چی جوبل یا ملشوی دوی د خپل کورونا د جلوس تماشا کوله
گلی کے آس پاس جو گھر والے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا دلدل وغیرہ آتی ہے
د پولیس په وینا چې د پیخ جوبل کسان د جیکب آباد سیول ہسپتال تا وړل شوی او سخت جوبل کسان د ہیلیکاپٹر د لارې کراچۍ ته منتقل کړی شوی دی برلخت د پاکستان مطبوعات د مړو شمیره 25 خای او لیکي چې د سلویختو نه سیوا جوبل شوی چې پکې د ځینو حالت اوس هم مرګونه دی د برید رستو ځای خلکو د پیخ پر ضد ڈی سی چوک کې احتجاج هم وکړ او د احتجاج پر مهال د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ پنخته کې یو تن مړ شوی دی محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
په دې اړه راځو یوې مرکې ته پوښتنه ده چې آیا د جیکب آباد دغه پیښه په پاکستان کې د ترهګرۍ د روانې لړۍ برخه ده او کنه یو بیل اړخ هم لري دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میشت خبریال او څیړونکي علي ارکم نه کړې ده
کستا سو یادی نو پروس کا لے ہم پا دغشنت ہی مقامہ نے پا شکارپور کے دغشنت واقع شیوا و پاگے کے گنشمیر خلق مڑو پا پاکستان کے چرا کم جہادی عمل لے یا کم دہشت گردی چی کم دن فرقوارانہ تنظیمون چی کم دی دا ہم داغے سر تڑلی یو عمل لے بل طرف تا کمنگو گرو پا بلوچستان کے یا پدیا علاقوں کے پاکستان ریاست چکم دے دا فرقوارانہ تنظیمونا یا گروپونا چکم دے ہاگا ٹیکٹیکلی ہم دا سے دا قومی تحریکات و نیشنلسٹ موومنٹس خلاف چکم دے استعمالوی نو پسند کے ہم چکم دے دادا حق عمل سرا ہم داغ تسلسل ہم کے دیشی او موجود ہم دے شدل چکم قومی تحریکات تی لگبت روک مدو کے دا سندھی قوم پرست و لاشون و ملائدو کی اضافہ شیدہ نو دا حق عمل لم یو ہی سکے دیش
خو علی ارکم صاحب یو بل پشتنه دا د چخپل پا سند کی دننه د شیا و سنی انتیا پسند و ترمنز تزاداد چومری دی
اگر منگو گورن پاکستان کی دی عمل چکم دائی تنظیم دے سپاہ صحابہ دا آغی مشر چکم دے مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیرپور سره او د غشنت د جمعیت العلماء اسلام چې کوم خالد محمود سومرو چاچې د پاکستان کې د افغانستان طالبانو چې کله بامیان فتح کول د ډیر زیات قتل او غرتګری وکړ فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی و او په هغې کې ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار او دا کړی و هغه د فرقوارانه تقریرونو په حوالې سره مشهور و کوم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل و پاکستان په نورو علاقو کې په کومه طریقه کې شوی دی د هغې اثرات لامحاله په سین کې هم منتخکاری او موجود هم دی او په تیرو 2013 په الیکشن کې کوم وګورو سپاہی صحابہ مختلف حلقوں کی جگم دے خب مناسب مقدار کی لگا درے ذرا سلو ذرا دا سے ووٹ اپ مختلف حلقوں کے اگستے رہا وہ سے ہم پدیراتون کی بلدیاتی انتخابات کے پا مختلف ضلعوں کے دا مین سٹریم جماعتوں سرا اتحاد نہ کری دی بلکہ وہ سے ریسنٹلی شکار پور کی جگم دے دا ٹول جماعتوں مشترکہ چکم الائنس رکھ کرے دے پائے کہ سپاہی صحابہ دا رائے حق پارٹی پر نمانی الت موجود دا
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه ده چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده کامې ډیر سیکولر ډیر آزاد خیاله او هلته ډیر زیات هندوانه میشتي او دا ټولنه ډیره لزغمه ډکه لیدل کېږي په دې وروستیو کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې سوي دي تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتها پسندۍ پر لور روان دی
سین چکم دے د ریڈیکلزم پاگ لہر چکم پر ثابت نور علاقوں کی دے اگر سین کے ہم خبر آئے زمانے دے کہ منگو گورو کا قد سپاہی صحابہ اہل سنت والجماعت رائے حق پنم د قیو جماعت چکم کار کی کہ دادا غید سرگرمیان پا علی سرشی او کپتیرو سمودو کے دل تر لشکر طیبہ چکم مدر پارٹی دا جن جماعت دعویٰ دا غیر سرگرمیانو پا حوالی سرشی ہندو جنکو دا غواگانو دا غو پا زبردستی مذہب دا بدلولو پا شکل کیشی نو دا شیزونا دیر زیاد سیواشی دی او بلکہ اس کو سن باغ علاقے جکم دے کدی ہندوانو غٹ تعداد دے ال تک دو باقاعدہ رفاعی سرگرمیان دیر زیادی کری دے او دا سی علاقے چلتے کی بطیرو او یا تیاو کالو کی چرتا غوانو حلالا شی قربانی نو شیل تک دو باقاعدہ آغا ہم کری دی او مطلب دا چھ خو دبا کی ال تک مدرسی رہ گئی او خل زیبا زیجکم دے پراپرٹیان اخلی او لگیا دی کار کئی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د محرم د لسمې د لمانځلو مراسم ترسره کیږي او د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړو خارونو کې د موبایل سرویس بند کړی دی او د موټر سایکلو په غبرګو سورلو هم بندیز دی. دې سره سره قبایلي سیمه پاړه چینار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر ګامونه پورته شوي دي. د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اخیستل شوو ګامونو په اړه د اسلام آباد نه تفصیلي رپورت محمد عمران را لېږلی.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولی شوی او حساسو سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شوو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پیښې مخنیوي وی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بی ڈی ایس باندې چکیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پرې دي. خمو سی سی پی ټول افسران موجود دي په جلوس کې. خه کافی نه پرې ور سره وی 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پرې بی ڈی ایس ور سره وی سپیشل برانچ نه پرې ور سره د ټریفک ولاړ دي. ایف سی نه پرې ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د ایف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. دې سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې شوی. خار ته د عام ولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتونکي ټولې لارې هم بند کړې شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1300 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان حکومت په هیواد کې د محرم الحرام په موقع د څه قسمه ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره په څلور شپېتو ښارونو کې د موبایل سرویس معطله کړی دی. عام خلک وایي حکومتي ګام له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او کارونه یې ډېر ستونزمن شوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار سراج ظهیر ناورو.
لمشل ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کوم وروسته چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو څلور شپېتو ښارونو کې موبایل فون سرویس له سهار 8 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې بند کړل، چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او دو فاټا ځینې علاقې شامل دي. د پاکستان ولس د حکومت په دې فیصله وایي د دین ورته یو شمېر مسلې پیدا شوي په کار د چې حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا مشتا هیڅ پته نه لګي کا واغه نه هغه څه ایمرجنسی موږ وشي نو څوک مشتا کور تر اپنا یې ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګي. مشتا سرویس بندونه چې چا بند کړی دی دا ډېر سخت جرمدار بند ده.
دغه رنګ د درګي سره تعلق لرونکي یو تن جواد خان مشال ریډیو ته اووی په کار د حکومت د تر هغه د مخنیوي په نامه اولس نه په عذابوي. نوموړي زیاته کړه،
یره جی اول خو دا خبره کوم چې مونږ د کور نه راوتي کنه مونږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو، محنت کوو، مونږ د کور سره اني ټایم رابطه کیو، بل زمونږ د کور والا سره په ټایم دا سره رابطه کوو. لکه مونږ ته ډېره غټه مسله ځکه چې دلته څه مسله پېښه شي تر هغه باره کې چدری وشي نو هغې غریبانه هغې سره غم وي چې یاره زما دا بچی په کم ځای کې دي نو حکومت ته پکار دي چې کم از کم موبایل نه بندوي د دې بله طریقه سه بله لاره وګوري څه دوی زر ورشي او په موبایل آف کولو باندې یاره نیټورک بیزي دي او دغه دي هلته چې کله هغې رابطه دنګ سره کوي نو هغې ته بیا ډېر سخت تکلیف وي نو حکومت ته پکار دا دي چې کم از کم موبایل کم از کم نه بندوي.
یو بل په اسلام آباد کې مزدوري کوونکي ګل محمد په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
خبر سادی والا
ذکر تھا پدی موقع کراچی کوٹا کوہاٹ ڈیر اسمل خان اور نور جن علاقوں کی دامنیت ساتل لپارا دو موٹر سائیکل پخبرگ سورلئی بندیز لگولے شوے اور دغرنگ پزین زائنوں کی دفعہ یوسل سلور سلویق ہم لگولے شوے دا. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
او اوس هم رازو یو بل رپورت ته. پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان اوجنی او هم یې مذاکرات او میست کې نوي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا په وخت وکړي. د دا هم اول چې افغان ولسمشر ته ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولو ته تیار دي. د نواز شریف د خبرو په وخت بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یو کس پر ځینې اعتراضونه هم وکړل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ناورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته اماده دي. خو نواز شریف وویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل.
I would also like to commend the outstanding contribution.
دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د فاټا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار له مخې د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده هم جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم غوښتل شوې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل شي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر په خالی چوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. خو بلخوا د فاټا د پارلمان غړو دا هم ویلي چې دوی به د دغې چوکۍ لپاره قومي اسمبلۍ غړی جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راولي. نور تفصیل د سراج زهیر ناورو.
د فاټلسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبیلی سیمو منتخب د پارلیمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومند په دې اړه وویل،
چونکه زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلیمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراجي تحسین پیش کوو دغه ممبرانو ته. د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقع ده، ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشهود کړې دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار دا دي چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو، نو هغه وی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د ملک سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د دغه بل مخالفت وکړي، ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د مونږ د دغه بل مخالفت وکړي، که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فاټانا دغه سیاست ختمېږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمېږي، هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنټ وي چې کوم د پاکستان مخالف کی.
ذکر ده د فاټا نورلس د پارلیمان غړو د قبیلی سیمو عیني حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی، او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ایجنسی د باړی سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوي او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړی لوی بازار دې هم خلاص کړل شي. دوی وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کاروبارونه ډیر متاثره شوي وو. حکومت له پکار دي چې د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرستې وشي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړی سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوې قبیلې ورته ستنې شوې دي، نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر حیاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوه کاله مو کوم په عذاب شو، د کوم تاوانونه طوفانونه مو وشول، چې دا مونږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوه کالو کمای دی دا مونږ په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل مونږ دوکانونه متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دوله سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل، و دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چې پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړی یو بل سوداګر مقبول پردای وایي،
د موږ د تاجران دا ډېر انتهایی متاثره شوي دي، د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی، نو ته غواړې چې کوم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یاره ځینې کتا خو موږ کومه سروې کړې وه، نو د یو میاشت په حساب باندې چې کوم دی موږ تقریبا چې 2 کروڑ نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې 8.5-9 هزار دوکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35-33 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په هر ځای کې لګیا یو، ان شاء الله په سیمله په دور باندې خبرې شي دي چې ګډین د نه پښتن کې کی کی بنیادی شی دای خلکو له روزګار ورکول. په دې دې مونږ کار نه کیږي چې هلته ما رجسټریشن وکړلو میاش پر څه کړه داسې ځنې
ملاویږي او دا به ملاویږي په دې زمون کار نه کیږي څو پورې چې روزګار ورته نه ملاو شو.
یاد دی وی چې په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسیدلي دي او ځینې لارې، تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د سند صوبې په جک آباد کې د نهم محرم په ماتمی جګړو ځانمرګي برید کې د اتو ماشومانو په شمول 18 کسان ووژل شوي. دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوې. بل قانون په ټول ملک کې د لسم محرم په ورځ کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس بند کړل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم پرون په واشنگټن کې د امن انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرستې کولو ته تیار دی. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې خبرې مخې ته بیایي خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا پارلمان د غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر انتخاب کې د خپل ووټ کارول هغه قانوني مسودې سره وتړي چې سمو د وړاندې په پارلمان کې جمع کړې وه او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر له خپلو خلکو وغوښتل چې د عاشوري په مناسبت مراسم په سالمه توګه ولمانځي. د هلمند اسمبلۍ چارواکي وایي چې تېر ماښام د بهرنیو فوجیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس نور کسان ووژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري چې د شام د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 10مه جوړه کړي. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پیتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسېدلی دی چې د وجې تباکون بادونه او سخت بارانونه شوي دي خو د ډېرو زیانونو مخنیوی شوی دی. او په زیمبابوې کې روان د کرکټ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې د 15.5 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 2.6 رنځونه جوړ کړي دي.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونې سروې ته. د نن په خبرونه کې د عوامي کارګرانو یا ورکرز ګوند له غړي او سیاسي فعال عصمت شاه جهان سره خبرې کړې دي. د دې خبرونې کوربه زموږ همکار پامیر ساحل دی.
په سروې خبرونه کې موضوع پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې ژوندۍ خبرونه کې موږ هغه پښتنې او افغانانې ښځې او نجونه لمانځو چې په بیلابیلو ډګرونو کې یې هلې ځلې کړې دي او لاسته راوړنې لري. په نننۍ خبرونه کې موږ د عوامي کارګرانو یا ورکرز ګوند له غړې او سیاسي فعالې عصمت شاه جهان سره خبرې کوو. نوموړی د خیبر پښتونخوا د کرک ده او له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې په سیاسي مبارزو بوخته ده. لوړې زده کړې یې کړې. د مسلک له پلوه د مالی او بانکي چارو پوهه ده او په سیاسي ډول د مترقي او کیڼلاسي سیاست لاروي ده. په دې وروستیو کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت او انتظامیه د پښتنو خام یا کچه کورونه ړنګ کړل، نو عصمت شاه جهان د دې پر ضد پر پراخو سیاسي هلو ځلو او مبارزو او مظاهرو لاس پورې کړ. پر دې موضوع او ورسره د هغې پر سیاسي ژوند او نظریې له هغې سره خبرې کوو. ستړي مشئ.
سلامونه، څنګه
تاسو څنګه یاست؟ ښه یاست؟
ډېره مننه. پاکستان کې به څوک څنګه خوشي؟
صحیح. تاسو اول پیل سیاسي جملې وکړه، زه له تاسو ستاسو د ژوند په اړه پوښتنه کول غواړم اول او بیا به وروسته ستاسو سیاسي هلو ځلو ته راشو. دا راته ووایاست چې په کرک کې تر پیدا کېدو وروسته مو تعلیمي هلې ځلې څنګه پر مخ یوړلې او اعلی تعلیم مو څنګه طریقې سر ترلاسه کړ؟ کم کم ځي کې
زه خو زما والد چې و هغه خدای خدمتگار تحریک سره د هغې تعلق و. زما نیکم او زه د کنهیا لال خټک نیس یم، د
خدای خدمتگار نو سیمه د خدای خدمتگار جوړیو ما نو خدای د جوانی چې مې خار کې او مور نو مې کړی چې وا نو دا کار زما مور کو نو مې کړی چې کم بلاو دا غز وی د سکول هډماستر او د لکان سکول
ها
نو بس هغه دا فیصله وکړه چې زما دوریانې چې دي هغه به پوزه نه سورې کوي بنګړي به نه اوچي او غوږونه به مې سورې کوي او سکول ته به ځي
ها
نو بس هغه سکول ماستر ته مینتداري کړه هغه مونږ به د لکان سکول کې داخل کړو نو مونږ به بس خویندې درې او مونږ به ملیشي جامع شولې سپینې لوپټه به م په سر به وو بس هغې سکول نه ما پرایمري بلکې اووم شپږم پورې ما هلته سبق ویلو بس بیا ښار ته راغلو او زما خاص کر مور مې چې د هغې دا یقین و چې لاره بس همدغه ده زه غواړم چې زما لور په خوله کې د ژبه وي نو هغه به سکول ته ځي او هغې به دا وایي چې سپارسم نه به کم سبق نه وایي مونږ به خیر دي اچا به سره ډوډۍ خورو خو مونږ لوریانې به سبق وایي نو دا لاره هغې صحیح کړې وه او والد صاحب مې چونکې ښه مترقي سړی و نو هغه پکې سپورټ وکړو بس دغه رنګې ورو ورو د هغې انخواری مزدورۍ او محنت او بیا سیاسي تعلیم او سره سره ما پېښوري نوچینه پبلک ایڈمنسٹریشن ویلو او بیا نے اسکالرشپ وظیفہ واغستلا پا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز ہالینڈ نوی ڈیولپمنٹ سٹڈیز ویلو او دا غرنگی ما خپل تعلیم پورا
کا کله چې تاسو دغه ډیولپمنٹ سټډیز یا د پرمختیايي چارو مطالعه کوله په هالند کې نو په هغه وخت کې تاسو د دغه وس کینلاسی او مترقی سیاسي نظریه خاوند واسطه ماغه وخت کې کنا نه وای
زه چې کله اصل خو زه پیدا شوی یو سیاسي کورنۍ کې وم او زما سیاسي استاد چې هغه ډېر یو ستر ترقی پسند لیډر دی د پښتنو د سیمې ستوری دی څومره پورې چې زموږ د ترقی پسند تاریخ تعلق دی سرفراز محمود کمریډ سرفراز محمود دا لایبرري کې به زه والد سره بتلم لویه به شم نو والد سره به بتلو سیاسي جلسو ته یو ځای به ځو نو بس بیا چې یونیورسټي ته راغلم نو هغه ته کې زه پښتون ژوند فیډریشن کې څنګه زما خاندان پښتون کمپرس تاریخ سره متعلق او نو زه پښتون ژوند فیډریشن کې رومبه په جنا کالج کې یونیورسټي کونسل ته الیکشن ته ودرېږم خو بهرحال زر ما ته د دې خبرې احساس وشو د 19 کال عمر کې چې د دې سیمې چې کوم زپلی اولس دی پښتانه دي عوام دي وګړ دي دا یو اړخ نه دی دې سره کېدونکي زیاتې نور هم ډېر اړخونه دي او ټولو نه غټ اړخ چې دی هغه طبقاتي دي او د ښځې په طور باندې دا هم راته پوه وشوه چې دوی د ښځې سره هم زیاتې کېږي غیر مسلمان سره هم زیاتې کېږي تبرنګي په دې ریجن باندې جنگ دی نو بس دا ورو ورو په سیاسي سفر کې بیا د کمپرسۍ نه لږ مې مخکې سوچ لارو بیا د طبقاتي تحریک برخه شوم خو نو یورپ ته تللو نه مخکې زه د سیاسي تحریک مخکې نه برخه جوړه شوې وم او د کمونیسټ پارټي غړې وم د هغې په ډیسپلن کې به مې کار کوو او هغه وخت په 1990 کې او د هغې نه دوه درې کاله وړاندې هغه یو زیر زمین یعنی انډرګراوند تحریک وو خو زه د هغې برخه وم نو دا سیاسي پوهه صرف یورپ کې نه ده راغلې دی وطن کې هم ډېره ده
صحیح بالکل دا پښتنه ماز لتا سي زکه وکړه چې دا ډیولپمنت ډیسکورس چې خودل کیږي د دې ترشا وی چې د ازادي پال یا لیبرالان هغه طبقاتي تضادات وغیرہ چې دی هغه صرف نظر کوي دا هغه نظر اندازه کوي او د خپل مقاصد لپاره دغه ډیسکورس پر مخ وړي تاسو ور سره چې هغه وخت کې مسابق ویلو نو دا تضاد در تخکار کېدو په دې دغه کې کنا
دا خبره بالکل صحیح ده زه دې خبره سره بالکل اتفاق لرم چې دا سومره سټڈی ډیسپلین چې دی دا بنیادی تور نیو لیبرل پروګرام او استعماری پروګرامونو ته مخ کې وړلو لپاره دا تعلیمی سلسلے اور دا اسکالرشپ دا پروگرام ہم دے دپارہ جوڑ دی او زما خوش قسمتی دا وا یا دا زما شوری تے سلب وا چے زما چے کم استاد و چے کم زما سپروائزر ہو دا غنو موکن کین پوسٹ او اغا جو وقت کے یو کتاب لکھلو پا او پیپر بیک بانے میں اکنن شائع کڑے مرچے دیر سر آزاز ری گیننگ مارکس رندان کتاب میں
نو هغه وویل چې ما دا فیصله وکړه چې هغه زه به د هغه شاګردي کې لاړه شم. نو هغه په ما باندې ډېره خواري وکړله او ما ته به ویل چې ته زما لاړه خاطه د خپل وطن ته یو تحفه یې، زه به تا تیاروم، تا باندې به ډېر کار کوم. نو بس هغه به د دنیا نور کتابونه چې کوم لکه اوس مثلا زمونږ په کتابونو کې کالج کتابونو کې نوم شامل، هغه ټول مترقی پولیټیکل اکانومي کتابونه شو لکه سفیر امیر شو، حمزه الوی شو، مارکس شو، داسې چې کوم دا اوسا پټنایک هندوستان والا شو، هغه رنګې دا ټول کتابونه هغه به ما باندې هلته کې وویل. نو زه دغه رنګې کمپلیټ انډاکټرینیشن چې څه ته وایي چې وسټ کوي دلته د ډیولپمنټ پروفیشنل، زه هغې نه
بچ پاتې شم
بالکل.
او دا طبقاتی ټولنې ته د طبقو په شکل کې قتل چې دوه طبقې دي یا ډېرې طبقې دي، کېدای شي جنسي، کېدای شي اقتصادي، دغه لینس نه د دغه عدسې نه ټولنې ته قتل تاسو ته نه ښکاري چې ډېره زیاته تنګه عدسه ده؟
خبره دا ده چې نن پورې د دنیا په تاریخ کې دومره د دې ستره عدسه پله په سوشل ساينسز کې چا راوستي وي نو هغه دې وښایي مونږ ته. آیا د دې نه بل څه غټ تضاد شته؟ نن په پاکستان کې تاسو وګورئ چې څومره مسلې دي دا د ځمکې سره تړلې دي. دا اوس چې د کچې باندې تاسو ذکر وکړو،
بالکل
دا څه شی و؟ دلته کې جبري پرې دخلای نه کېدلې، دا غریب خلک نه وو، دا پښتانه مو او خدا غریب وو، مالدار پښتون چې دی هغه خو په اسلام آباد کې په هر ګوټ کې یو ګیسټ هاوس په بیا اغستې هوټل یې اغستې، هغه ته خو څو غږ نه کوي. دا غریب خلک اسنو ویستل، دغه رنګې تاسو وګورئ چې غریب چې دي هغه اکثریت عیسایان، یعنی غیر مسلم، یا د پیسو په تقسیم کې که تاسو د ښځې حیثیت وګورئ نو ټول مال حال ځمکې هر څه شی دي. دغه رنګې مونږ په وړاندې دي چې کوم جبې په دخلای خلاف تحریکونه پاشنغر کې شوي دي، نو کدې نه بټه بله غټه عدسه وي، بل غټ لینس وي، نو هغه دې مونږ ته څوک وښایي چې بي چې بنیادي طور په سماج کې چې کوم انتشار دی یا جګړې دي، د دې وجه مال حال یا طبقه نه ده یا بل څه دي، نو هغه دې مونږ ته وښایي، نو مونږ به خیر دی بیا زه به په ذاتي طور باندې هغې باندې خبرې کولو ته تیار یم. اوس تر اوسه پورې د دنیا تاریخ دا ښایي چې اوسه پورې سوشل ساينسز کې او پولیټیکل ساينسز کې یا دنیا بھر تحریکونو کې د دې نه بل غټه خبره لا نه دراوته.
تاسو د کچا آبادی ذکر ما هم د خبرونې په پیل کې ځکه وکړه چې دغه تر ټولو ورستۍ د تاسو د مبارزې په برخه کې تر ټولو ورستۍ اقدامات ما ته همدغه ښکاري چې تاسو دا څو ورځې مخکې تقریبا یوه یوه نیمه میاشت مخکې پورې هم په میډیا او په رسنیو کې مسلسل راتلل چې تاسو فعال یاستئ او حکومت باندې مو فشار راوست چې دغه خلکو ته دې بیرته کورونه ورکړل شي او دوی بې دخلي، غیر قانوني او غیر آئینی عمل کړی دی حکومت، هغې کې څه پرمختګ وشو تر اوسه پورې؟ تاسو څه لاسته راوړنه وینې په هغې کې؟ کنه
هغه کې داسې ده چې مونږ دې ته داسې نظر باندې ګورو چې کومه چې زمونږ دا تجربه وشوله چې دا لکه په اسلام آباد کې اشنغر وو، په داسې وو چې دا د جبري بې دخلۍ خلاف خاص طور د ځمکې سره متعلقه یو تحریک راپورته شو، نو اسټبلشمنټ دې سره مونږ سره ډېر زیات سختۍ سره پیښ شو چې دیوی چې بیدا خبره وړاندې لاړه نشي. او زمونږ د پارټۍ تقریبا 60 کسان چې دي هغه اینټی ټیرست کورټ کې تقریباً د دهشتګردۍ مقدمه واچولې، نو هغه اوس یو هغه مقدمه مونږ روان ده چې هغه خلک روزي. او بل دا چې تاریخ گواه دی، کیمرې هلته کې وي، هر څوک هلته کې وو، مونږ ورته وایو چې بیا هغه وښایي که نه چې هغه چلې راووتې، هغه څه شی راووتل، هغه څوک وو چا څومره مړي کړي وو، او که دا دهشتګرد وو نو بیا تاسو په خپلو ګاډو کې کورونو ته ولې رسول؟ نو یو خو مونږ هغه های کورټ کیس دی، هغې کې مونږ لګیا یو چې بیا خلکو دا کیس ختم شي. دویم مونږ په سپریم کورټ کې یو آئینی پټیشن اچولې دی، هغه کې مونږ دا وایو چې د پاکستان موجوده آئین چې دی هغه رهایش بنیادی حق په تور باندې منی، چې په آئین کې دا حق شته. نو بیا زمونږ دا صوبائی حکومتونه چونکې رهایش چې دی دا اوس دا 18th امینډمنټ نه پس دا صوبائی سبجیکټ دی، مونږ ته دی دا وایي صوبائی حکومتونه چې د دې څه منصوبې دي او دا آئینی ګارنټی چې دی دا به څنګه دي خلکو ته یقینا ورکړي. سپریم کورټ کې کیس روان دی او مونږ تمه ده چې سنا څخه فیصله وو شي. فی الحال خو سپریم کورٹ دا آرڈر کړی دی چې په پاکستان کې به چره هم په کچا آبادی آپریشن نه کی. نو سی آرڈر چې دی دا زمونږه ګټه ده. بل دا سی آرڈر دا ټول نه ګټه ګټه ده. او بل دا چې ټول پاکستان کې زمونږ پارټي سره بلا خلکو رابطه کړې دي, هغې سره د پارټي ډېر زیات د خپل جدوجہد هغه ډېر نمایاں شوی دی چې دغه خلک دي چې دا مزدور طبقې دپاره د مظلوم طبقې دپاره آواز پورته کوي. نو مونږ سره بلا خلکو رابطه هم کړې دي. او د دې نه علاوه گورنمنٹ چې دی هغه لکه ډېر احتیاط سره اوس خبرې کوي, ځکه چې میډیا هم دې خبرې ته اوس ډېر دغه ورکوي, امپورټنس ورکوي. نو مونږ وایو چې اوس پورې خو دا ټیک ته یو آبادی مونږ بیلله چې په هغې کې بیله په هغې کې تقریبا شل زره نه بره خلک اوسېدل. خو نقصان خو دا هغې وشو, خو هغې ګټه دا وشوه چې پوره ملک ته دا وخت کې دا خبره په هر فورم باندې راوچته شوه. او سپریم کورٹ چې کوم دی هغې د پاکستان پارلیمنٹ هم نه غوښتنه کړې ده چې جوړ شي, ورسره د ادارو ته هم ثبوت هم ویلي دي چې مونږ ته خپل پالیسیانو ډرافټ راولېږي.
صحیح دی, ډېر زیاته مننه عصمت شاه جهان صاحب چې برخه مو راسره واخیسته. ډېر کم وخت لپاره راسره راغلی, خو ستاسو د سیاسي نظریې نه ډېر لږ خبر شو. ډېر زیاته مننه په سروې خپرونه کې راسره برخه اخیستو لپاره. بل اونۍ به بیا در سره اورېدونکو په مخه مخه.
د جمهوریت نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې پر اوږدو مبارزو سربېره ولې د پاکستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي ګوندونه ولس ته د هغوی حقونو په ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي. د دې پروګرام کوربه زموږ کار پامیر ساحل دی.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالی تحریک څومره موثره وو؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خپرونه کې تاسو واورېدل چې په 1980 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو, نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخې ورولې.
تاسو په تېره خبرونه کې واورېدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوري ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کېدی. د جمعې ورځ وه, د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر, د ولسواکي تل دی وی, او مارشالله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه. دا ډېر پورم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده, د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود, داود خان, رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو اسلم ولسیار د پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پختونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو هغه وخت کې پختونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سګزي د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو موږ خو د نارو ولاو د شلیک راو د لوړ مجت وړ ناس ماشاءالله وکنه نو په دې کې خلک سره میدان کړ محمود خان یې ټوپک نیولې وو د راپورټ چې محمود خان ته ودرېدی هغه ګولي په دې کې مشته نو خلک ولما خلکو ته وویل مازغلي تاسې ولاړ زما کارې راوکړي زما کارې راوکړي.
ولسیار مور حضرت قوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چې مونږ کوو ولما ویلې کور به سور زرغون کوم سور زرغون مې نه کوي دا ارمان له د ګورغاډي را وروړم بس هغه یې ور وړي مفسو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونه ډېر دې غار د خپلو
په تیره خبرونه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او می ګوند غړو او مشانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک ایم آر ډی د برخې په توګه حل ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې سیړو. لومړی دا چې کده نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوي او ځنې نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي. په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې.
د پښتنو خو یو خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي قرباني دی ورکړي ده وطن د دوی خراب شوی دی کلی او کورونه د دوی وران سوی دی خو ګټه نور وړي ده. یعنی کومر د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار د هند ازادي تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سو چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلودي او د خدای خدمتگار غورزنګ پکښې روان وو خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد سو او پاکستان هم جوړ سو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې وو چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلادیش د جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تېر شوي وو نو د دوی بیره دا وه چې دغه قامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خو دا دی چې د دوی مرکزي حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې وو چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه نو دوی باید کنټرول کړای شي دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت ستا مشران ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سړی ستا د ګوند ملګری یا ستا د ګوند ملګری د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار باکرداره او زیرک وګڼي اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېرې په شعور ولاړې او اولس هیڅکله د غلط سړي د غل سړي د دروغجن سړي د بې کردار سړي ملګرتیا نه کوي. او دغه درېیمه خبره هم ده چې زموږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردی دي ورځپاڼې پردی دي ټي وي ګان پردی دي نو هغې د اولس د بې لارې کولو ډېر په تېزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زموږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنا لري.
سیاست او جمهوري سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کم ولس چې د ولسواکۍ دپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او له خپل پلارني کوره له خپل پلانري هیواده یې ورک. که ګاندي سیاست نه وکړې نن به هندوستان نه و، که نیلسن منډیلا سیاست نه وکړې نن به تورپوستي سیال نه و. مونږ سیاسي مبارزه او جمهوري مبارزه د قام دپاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو. که دا نه وي زمونږ قام به ورک شي. او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده، د دې وجه دا ده چې زمونږ ولس لا په صحیح معنو کې جمهوري سیاست نه شروع کړي. زمونږ ولس لا په رښتینی معنا کې د ولسواکۍ لپاره د خپلو ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپلې خاورې، د خپل وطن د دې بدې ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو، دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا سیړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه له څه ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کل 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر، کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر، گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنه کړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي، او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي کوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه ته، هر سرکل ته، حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده. او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه و، خپل ګوند ته، خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې ښاري وي، نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا. داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي، او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی. یو دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده، دا چې کوم خلک دي، د هغو ژبه، د هغو ملت، د هغو خاوره، د هغو تاریخ، هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دی. دا هیڅ جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای سوی کوشش کړی دی، لږ تر لږه ږغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې اړه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره، د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری، او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپلو خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي سوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغه حالات کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار وښيي او پر سمه لارې روان کړي. ان د مادي غوندې تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولی شي، ځکه د ډیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولی شي چې خپل ولس پوکي هغه ته شعور ورکړي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه ورته ګوته کړي او پر هغه خوا یې روان.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 مزیګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولس ته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې